بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
دلوی او مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل، او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول، چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږ مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشت درشتمه د 1434 هجري قمري کال د جمادی الثانی لسمه او د 2022 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. په دې اوسه تخبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د روسیې او ناټو د غونډې بې نتیجې پاتې کېده او د دوه اړخیزو اختلافاتو د زیاتېدا په باب ده. ورپسې هم په نننۍ چشمانداز کې تلپاتې وږمې نومې لړۍ نننۍ مطلب دراورو. بیا هم د سلامتیا مجلې نومې 19 پروګرام اورېدلی شي، او د خبرونې په پای کې هم د ایران د په بنسټ اقتصاد د 19 پروګرام په باب مطلب هم دراورو. چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د سپیشلی دفاع درسونه د ایران د نن سبا لپاره یو ضرورت دی. ایران په جنوب کې د محمد رسول الله نومې مانورا تبصره شوه. ایران او پاکستان د امنیت ګډوډونکو ته د خنډ جوړولو اجازه نه ورکوي. د افغانستان په کندهار کې پړمنو خلکو د ایران د انسان دوستۍ مرستې وویشل شوې، او نړۍ د آل سعود رژیم پر ظلمونو او جنایتونو سترګې پټې کړې دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خپلې وړې شاندارې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان سردار عبدالرحیم موسوی نن د مقدس دفاع د ارزښتونو د نشر او اثارو د ساتنې د فاونډیشن د مدیرانو په عمومي ناسته کې چې د سپیشلی دفاع په باغ موزم کې ترسره شوی وویل، د مقدس دفاع درسونه په حقیقي معنا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نن او سبا د اړتیا وړ دي. سردار موسوی د غرض ویل، سپیشلی دفاع د ایډیالونو د دفاع لپاره د ملت د ارادې او قدرت او د ملي وحدت یو تر ټولو مهمه بیلګه ده. سردار موسوی هم دا راز زیاته کړه، درست روایت کوونکي خودونکي مثالونه بیلګې او درست آثار باید دغه مهم وخت د ملي دینی عظمت خودونکي شي. د ایران د پوځ عمومي قومندان په دوام کې وویل، ځلاند اسلامي انقلاب په خپل 43 برکتناک عمر کې بې ساري بریاوې را پنځولي چې هیڅ کله هم له دغه پړاوه له مخکې وختونو سره د پرتلې وړ نه دي، او د دغه 43 پړاو تر ټولو مهم په مرحله د سپیشلی دفاع ویاړمن اتکلن پړاو دی. ایران او پاکستان د امنیت ګډوډونکو ته د خنډ جوړولو اجازه نه ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سرحدي ځواک قومندان سردار احمد علي ګدرزی چې د پاکستان په سفر تللی ایر ناخبري اجان سره په خبرو کې وویل، د امنیت له ګډوډونکو سره مقابله په قدرت سره دوام لري، او ایران او پاکستان کلک هوډ لري څو سرحدي پټۍ له امنیتي چاپېریاله د پراختیا او اقتصادي هوساینې په لور هدایت کړي. سردار ګدرزی نن په پا پاکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ له ایران خبری ایجنسی سره په یو لړ څرګندونو کې وویل، ایران او پاکستان دوه مسلمان گاونډي او رور او دوست هیوادونه د سیمې د امنیت په تامینولو، د سمندر په حوزه کې په ملګرتیا او د وچه او سمندري سرحدونو په اوګدو کې د مجرمانه اقداماتو په مخنیوي کې رغنده رول لوبوي. سردار گزدرزی دغه راز ویل، د ایران د اسلامي جمهوریت سرحد ساتونکي په تیر بیا په سمندري حوزه کې له پاکستاني لوري سره ښه ارتباط لري او په دغه سفر کې ټینګار شوی چې تعامل او لارې چارې په متقابل ډول پیاوړي شي. همدارز راپورونه ښیي د پاکستان د سمندري امنیت د ادارې په قربتوب سره د باراکوډا یولس په نامه سره د مرستو نجات مانوري عملیاتي مرحله نن سهار په عرب سمندر کې په مختلفو سویو کې د نولسو هیوادونو په شتون سره پیل شوی او په دغه مانوري کې د پاکستان د سمندري امنیت د ادارې عمومي مدیر مرزا فواد امین بیگ سره یو ځای د پاکستان د فوجي قواو چارواکي هم شتون لري. د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ځواک قومندان سردار احمد علی ګدرزی په مشرۍ د ایران اسلامي جمهوریت د سرحدي ځواک پلاوی هم په دغه مانوري کې برخه اخلي او په پاکستان کې د اسلامي ایران فوجي اتاشي ډګروال مصطفی قمبرپور هم ورسره عمل کړی دی. په دغه مانوري کې د ایران، بنگلاديش، بحرین، فرانسې، جاپان، کوریا، عربستان، مالدیو، سریلانکا، تانزانیا، ترکیه او امریکا په شمول د نولسو هیوادونو څارونکي او عملیاتي ټیمونه ګډون کوي او دغه مانوره نن نه وخته پای ته رسیږي. د دغه مانوره په حدودو کې د عرب سمندر شمالي سیمه د کراچۍ له ساحلي کرخ سره نږدې د پاکستان د سمندري حدود شامل دي. په وینا کې د موقتی موافقې بحث د ایران په سیاست کې هیڅ ځای نه لري. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت کمیشن مشر وحید جلالزاده د خبریالانو په ټول کې وویل، اروپایان او امریکایان باوري دي چې په یو لنډ وخت کې د دایمي او بشپړ موافقې ته ونه رسیدل شو، نو دا قضیه د یوې موقته موافقې په عنوان سره په یو ګام کې تعریفوو، خو داسې هیڅ کله هم نشي کېدلی، ځکه د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست اصلا د موقته موافقې په چورلیز نه دی ولاړ او په یوې دایمي او رغنده موافقې پسې دی. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان هم په ویانا کې د بندیزونو د لغوه کېدا په باب د نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ د خبرو اترو په باب په دې خبرې په ټینګار سره چې خبرې اترې په ښه لور روانې دي وویل، په ښه نیت سره یوې ښې موافقې ته د رسیدا لپاره لازمه اراده لرو او که لویدیځوال لورې هم دغه ښه نیت او اراده ولرل شي نو ښه موافقه انځورولی شو. د ایران او څلور جمعې یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو اتم پړاو د سپتمبر په 28مه نیټه د امرستیال خارجه وزیرانو په ساویا په ویانا کې پیل شوی ویل کېږي چې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. په ایران کې د کرونا منحوس وایروس نور دیرش کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، په ایران کې په تیر شوه ورځ کې د نورو دیرشو کرونایي ناروغانو په مړینې سره په درست ایران کې تر دې دمه د کرونایي قربانیانو شمیر یو لکو دوه دیرش زره دوه تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی، په تیر څلورشتو ساعتونو کې په ایران کې په کرونا نور 2400 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 240 ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي او په ټول کې په ایران کې په کرونا وایروس د ککړو کسانو شمیر 6,214,000 4,800 تنو ته زیات شوی او دغه راز تر دې دمه په درملنې پسې په ایران کې کابو 6,850,600 ککړ کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس کرونا منحوس ویروس تر دې دمه په نړۍ کې څه د پاسه 318,838,000 کسان ککړ کړي چې له دوی څه د پاسه 5,015,232 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اسلامي خلاف د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک د قدس غوړن د محمد رسول الله په عنوان سره تر ټولو ستره مشترکه او ترکیبي مانوره د ایران په جنوب ختیځ سیمه کې ترسره شوه. د ایران د اسلامي خلاف د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک قومندان سردار محمد پاکپور وویل، دا مانوره د ایران په جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ولایت کې د قدس غوړن په وسیله د جغرافیایي او عملیاتي چورلیز توپ سره په دوه مرحلو کې، یعنی د فوجي جنگي او د عامو خلکو په ملګرتیا سره په ترکیبي توګه ترسره شوه. سردار پاکپور دغه راز ویل، دغه مانوره د توغندوی، توپونو، ډرونز، چورلکو، زغرګاډو او ځینو نورو تجهیزاتو په شمول د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک د کوڅو غونډ د مختلفو عملیاتي کنډکونو په پوځي او مخنیونکو مرحله کې په بریالیتوب سره اجرا شو. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک قومندان په دوام کې وویل په خوندزیو کې د قومندانانو د شتون د کلتوري، معیشتي او سپورتي زرګونو پیکیجونو ویشل او د سلګونو اساسي شیانو تجهیزاتو ویشل او جهیزیو ورکول او همداراز د خدماتي او عمراني فعالیتونو اجرا د دغه مانورې د ولسی ملګرتیا او په غیر فوجي برخه کې ترسره شوی تر ټولو مهم پروګرامونه دي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د اساسي قانون د 133 اصل په اجرا کې د ریل پټلۍ د نړیوال ارتباط په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت ترمنځ د موافقه قانون د لارو او خارونو جوړونې وزارت ته ابلاغ کړ. کبو یو کال مخکې د ایران اسلامي شورا له افغانستان سره د ریل پټلۍ نړیوال ارتباط موافقه تصویب کړې وه. د دغه موافقې په ابلاغ سره د ایران او افغانستان د ریل پټلۍ د ګنډلو او د خواف هرات د ریل پټلۍ میگا پروجیکټ د ایران د شپږم سرحدي ریل پټلۍ په توګه پیلېږي چې د افغانستان پراختیا او د ایران ترانزیټي قدرت زیاتېدا بل ځان سره ولري. د افغانستان له ولس سره د اسلامي ایران د انسان دوستۍ مرستې دوام لري. تسنیم خبري ایجنسی راپور ورکړ د افغانستان په جنوب کندهار کې په اړمنو خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت د خوراکي موادو یو بل جوپه هم وویشل شوه. په راپور کې ویل شوي په کندهار کې د ایران د کونسلګرۍ لخوا په خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي په دغې جوپې کې ورژې، وړه، غوړي، مکاروني او نور خوراکي شیان شامل وو چې په اړمنو خلکو کې وویشل شول. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت هم تیرونه ویلی وو د افغانستان له خلکو سره د مرستو په باب په کابل کې په اړمنو خلکو د خوراکي موادو یو ستره جوپه ویشل شوې ده. له دې مخکې هم د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د افغانستان له خلکو سره د انسان دوستۍ د څو جوپو مرستې شوې چې پکې خوراکي مواد، خالي درمل او طبي تجهیزات شامل وو. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت نړیوالو ارګانونو ته وړاندیز کړی چې له دغه هیواد سره د مرستې لپاره د یوې ګډې کمیټې په جوړولو سره غږملتیا او پلانونه وکړي. په راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ګډې کمیټې په جوړولو سره طالبان هم د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو په ویشلو کې رول لوبولی شي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت مشر مرستیال عبدالسلام حنفي په دې زمینه کې وویل د ګډې کمیټې له جوړولو موخه د نړیوالې ټولنې د انسان دوستۍ د مرستو رسونې د اسانتیاوو او د افغانستان کې په اړمنو کسانو د مرستو د ویشلو لپاره په لوړه سویه د غږملتیا رامنځته کول دي. د افغانستان دغه ډېر بد اقتصادي شرایط په داسې حال کې دي چې امریکا د افغانستان د مرکزي بانک کابو یا 10 میلیارد ډالري شتمنۍ کنګل کړې دي. همدارزم خبریال د سره افغان خبری اجانس لکول راپور راکوي د افغانستان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د طالبان او ځایي خلکو ترمنځ شخړه شوې چې له امله یو تن وژل شوی او 10 نور هم ژوبل شوي دي. او د عراق د نجبه غورځنګ عمومي منشي اکرم الکابي ټینګار کړی دنیا د سعودي عربستان پر جنایتونو سترګې پټې کړي دي خو دغه غورځنګ به د آل سعود رژیم د ظلم په وړاندې د کړېدلو ملتونو ترڅنګ ولاړ وي او د دوی چغه به جوړ شي. کرم الکابي په سعودي عربستان کې د بحرین د دوه شیا ځوانانو لپاره د 500 د فیصلې صادرېدا محکومه کړي او د ریاض د رژیم د واکولانو د جنایتونو په وړاندې د نړیوالو پر انزوا او سترګو پټولو سختې نیوکې کړې دي. شیخ اکرم الکارمي د 500 دغه فیصله یو پر غنیزه او غیر انساني بللې او ویلې دي د آل سعود رژیم تر څو پورې په بحرین او سیمه کې د بېګنا خلکو نسل وژنې ته دوام ورکوي او په دغو جنایتونو باندې به تر څو پورې سترګې پټېږي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوردن کو سم خپل سیاسي تفسیر دراورو چې عنوان یې د روسیا او ناتو د غونډې بې نتیجه پاتې کیده او د دوه اړخیزو اختلافاتو زیاتیده. د روسیا او ناتو د شورا د غونډې په پای کې چې بیګا په بروکسل کې ترسره شوی د روسیې مرستیال خارجه وزیر الکساندر گروشکو په خبری کانفرنس کې وویل ناتو سره د موږ د اختلاف چورلیزونه په بشپړ ډول واضح وو. په دغې ناسته کې د موږ ترمنځ د پاموړ اختلافات رابرسېره شول. د هغه په وینا د اروپا د امنیت د کمزوري کولو یو عامل د روسیې په لور د ناتو دوامداره پراختیا ده او دا موضوع په جدي توګه د روسیې امنیتي وضعیت لا ترنګلې کوي او د دوی د امنیت لپاره د نه منلو وړ خطرې رامنځته کوي. گروشکو دغه راز ویل باید داسې ضمانتونه ترلاسه کړو چې پکې ټینګار شوی وي ناتو له دې زیات د ختیځ په لور پراختیا نه مومي. په مقابل کې له روسیې سره په غونډه کې د ناتو چارواکو یو ځل بیا د ختیځ په لور د پراختیا او د روسیې په پولو کې د ځواک د ډیره کولو په زمینه کې د خپلو مخکنیو دریځونو لړۍ تکرار کړه. د ناتو موسسې عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د روسانو د دریځونو په غبرګون کې وویل دغه پوځي ائتلاف د پرانیستو دروازو سیاست او متقابلا د روسیې په نزدېکت کې د قواوو د زیاتولو لپاره له خپل حقه تیر نشي. د ناتو موسسې عمومي منشي دغه راز ویلي موږ به د هیڅ یوه هیواد د ټاټوبي د حاکمیت او یووالي د حق په سر مصالحه ونه کړو. د پرانیستو دروازو له سیاسته د سټولتنبرګ مقصد په دغې لویدیځي پوځي موسسې کې د اوکراین او ګرجستان په څیر له روسیې سره د نږدې بهرنۍ حوزې د هیوادونو د غړیتوب لپاره هڅه او د ختیځ په لور د پراختیا په زمینه کې د ناتو هم هغه کړچار دی. له بل پلوه ناتو په اوکراین او د روسیې د احتمالي حملې په بڼه په پلمه د اروپا په ختیځ کې په تیره بیا د اوکراین او روسیې په ګاونډیو هیوادونو او په تور سمندر او بالټیک سمندر کې پوځي تجهیزات او ځواک ډیره کړي چې عملاً دغه اقدام د روسیې د پوځي کلابندۍ او پیزوانی کولو په معنا ګڼل کیږي. په حقیقت کې ټاکل شوی وه د روسیې پلاوی د ناتو له استازو سره د ختیځ په لور د ناتو د پراختیا د آیډیا د پرېښودو او د پخوانی شوروي په جمهوریتونو کې د پوځي مرکزونو د جوړولو او له ناتو سره د اوکراین له یوځای کولو څخه د لاس په سر کېدا لپاره لویدیځي لورو ته د پابند کوونکو قانوني ضمانتونو د ورکولو د ضرورت په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وړاندیزونو په باب باس او خبرې ترې وې. په عین حال کې دغو ټولو وړاندیزونو ته د ناتو ځواب منفي و. د امریکا د سیاسي چارو یو کارپو او لیکوال روبی ډیکسن وایي په دغه ناسته کې د ناتو ټول ډیر شو غړو په څلور ساعته غونډې کې د دغه پوځي ائتلاف د پرانیستو دروازو له سیاست هم ملاتړ وکړ چې د ضرورتونو د رعایتولو په بڼه کې د اوکراین او ګرجستان ورتلل هم مني. په دې توګه هم هغه شان چې له مخکې هم وړاندیز کېده په بروکسل کې د چهارشنبې ورځې د ناستې په چوکاټ کې د روسیې او ناتو دوه اړخیزې خبرې اترې کومې مثبتې نتیجې ته ونه رسېدې او په دغې غونډې کې لورو یوازې خپل مخکیني دریځونه تکرار کړل. په عین حال کې مهم ټکی دا دی چې ماسکو له دغې غونډې وروسته ویلي دي د ناتو لخوا د امنیتي ګواښونو د زیاتېدا په مقابل کې به درستې لارې چارې په نظر کې ونیسي. په دې زمینه کې د روسیې مرستیال خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې د ماسکو له وړاندیزونو سره د ناتو موسسې د غړو هیوادونو مخالفت د تاوتریخوالي او جګړې زمینه جوړونکې کیدلی شي دغه راز ویلی دی کوونه توانیږو له ناتو موسسې غړو هیوادونو سره کومې موافقې ته ورسیږو نو د هرې ټاکنې لپاره تیار یو او ټوله نتیجې به یې او دغه راز مسؤلیتونه به یې لویدیځي لوري ته ورګرځي. اوس تمه کیږي چې په جنیوا کې د روسیې او امریکا د امنیتي خبرو اترو په ناکامۍ او دغه راز د روسیې او ناتو د غونډې په ناکامۍ سره د روسیې او لویدیځ ترمنځ دوه اړخیز تاوتریخوالي به نور هم زیات شي او دغه تاوتریخوالي ممکنه ده د امریکا او روسیې ترمنځ اختلافات تاوتریخوالي او د جنگ په لور تګ نور هم رابرسېره کړي.
Thank you.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې.
عزتمن اوریدونکو د تودو سلامونه وړاندې کولو سره زه صادق حسین اوس د تلپاتې وږمې نومې له لړې د یو بل پروګرام سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. دوستانو، لکه څرنګه چې پوهیږئ د دې لړۍ په هر پروګرام کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی بیاناتو تاسو ته په خدمت کې وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې د لویدیځ زیات غوښتنې او د فیرانی خوې په اړه د معظم رهبر ځینې ویناوې تاسو ته وړاندې کوو چې په کې د قرآن مجید په استناد سره د کوپر امامان بولي چې خال د درو او د زخ لوري ته راکاږي. معظم رهبر په دې اړه فرمایي: نه برابري، تعویز، بې انصافي او تعهدیت تل د تاریخ په اوږدو کې موجود وو او دی. د یوازې د نن خبره نه ده، البته نن د دغه تعهدي قوت د عملي کولو لپاره له ساینسي او زرونو څخه استفاده کیږي، له ټکنالوژۍ څخه استفاده کیږي. یعنی مثلا فرض وکړئ چې پیراون ویل الیسا لی ملک المصر، خا نو هغه به د مصر په حدودو کې چې هر څه ناوړه کرونه او ناخولې غوښتلې کولې بی. خو نن امریکا چې د هغه وخت د مصر پر اون دی، په امریکا باندې بسنه او اکتفا نه کوي او دا نه وایي چې الیسا لی ملکو امریکا، بلکې را ولړیږي او نورو هیوادونو ته ورننوځي، جنگ جوړوي، تسلط پیدا کوي، اډي جوړوي. یعنی حالات دا ډول دی او هغه کار چې نن تاغوتیان لا بشری علم او ساينس او د ساينس لا پرمختګ څخه په استفادې سره کوي، تعویز چې ده، نه برابرۍ چې ده، جنگ جوړونه چې ده، له هر نه وخت نه زیاته ده. په حقیقت کې عزیزو علیه ما انتم د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پاک رو نن په دغه بشری کړهونو غمجن دی او د بشر سعادت او نیکمرغۍ غوښتونکي او د بشر هدایت لیواله دی او په صحیح مانو کې د یو مهربان پلار په شان په دې لټه کې دی چې بشر خوشبخته شي، نیغ لارې ته هدایت شي او هغه سرانجام ته ورسوي چې د بشر په ګټه دی. یو ټکی چې په دې مبارک آیت کې موجود دی، دا دی چې دا آیت د سوره برات په آخر کې دی. سوره برات د جنگ سوره ده، له کوپارو څخه د برات سوره ده، مبارزې ته د حکم ورکولو او د داسې نورو سوره ده. د دغه سوره په آخر کې داسې فرمایي: عزیزو علیهما انتم، خطاب هم چې مو وویل ټولو خلکو ته دی، له دغه یو ټکي څخه چې پوهیدای شو او هغه دا چې هغه خطابونه چې موجود دي له غیر مسلمانو، غافلو او بې خبرو وګړو سره اړونده نه دي، د کوپر له مشرانو سره اړونده دي، د استکبار له مشرانو سره اړونده دي. خطاب هغو تشکیلاتو ته دی چې د بشر ټولنو په برخلیک باندې مسله دي، چې قرآن مجید په یو ځای کې هغوی په آیمه کوپار یعنی د کوپر په مامانو سره تعبیر کوي. په یو ځای کې هم په سوره کې سیس کې په آیمه یادون الا نار سره تعبیر کړی دی او فرمایي یعنی خال د دوزخ لوري ته راکاږي او دوزخ ته یې دعوت کوي. وګورو دونکو، د تلپاتې وږمې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
روختیا مجله.
گرانو او محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او صادق حسین
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی وو چې د روغتیا د خبرونه په دوام کې په ماشومانو کې د سر درد په حق لا تاسو ته معلومات وړاندې کوو. عزیزانو باید یو ټکی یادونه وکړو، هغه دا چې د روغتیا په خبرونه کې وړاندې شوی معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نه نیسي. که د روغتیا په خبرونه کې د ناروغیو له وړاندې شویو نښو نښانو سره مخامخ شئ نو حتما ډاکټر ته مراجعه وکړئ او خپل سرې درملنې څخه ډډه وکړئ.
خوږو اوریدونکو، مغزه او اعصاب د بدن تر ټولو حساسې برخې دي. د بدن دغه دوې مهمې برخې او غړي په ځنګړو ناروغۍ مبتلا کیږي. د اعصاب او دولمو ماهرین په دې باور دي چې د مغزو اکثره ناروغۍ د نفسیاتي ستونزو له امله رامنځته کیږي. دې ته په کتو سره چې د مغزو او د اعصابو ناروغۍ زیات ډولونه لري، کوشش کوو چې د روغتیا خپرونې په هره برخه کې د یوه ځنګړي ناروغۍ د لاملونو، نښو نښانو، علاج او مخنیوي د لارو چارو په هکله تاسو ته معلومات درکړو. په تېره خپرونه کې مو په ماشومانو کې د اوتیزم د ناروغۍ په هکله تاسو ته معلومات درکړل، خو په روانه خپرونه کې به تاسو ته په ماشومانو کې د سردر په هکله معلومات وړاندې کړو.
ګوپشي، ضرباندار، درون او بې وسه کوونکي د سر دردونه په ماشومانو کې زیات رواج لري. سردرد د مختلفو لاملونو او په بېلابېل شدت سره رامنځته کېدای شي. د دې تشخیص چې څه وخت د سر درد معمولي او لنډ مهاله دی او څه وخت د یوې جدي ناخوالې ښودنه کوي ډیره ضروري ده. څه د پاسه 40% ماشومان تر 8 کلنۍ پورې ډول ډول سردرد تجربه کوي، خو یوازې 15% د سرطان، د مزغو ایپسیس او ورته د نورو خطرناکو ناخوالو ښودونکي دي، او 95% د سردردونه په ماشومانو کې موقتی دي او د کومیدی دی ناخوالی خودونکی ندی. اکثر په ماشومانو کې د ټینشن لامل سردرد رامنځته کیږي. ځینې وختونه بې خوابه او یا ناسمه خواړه هم په ماشوم کې سردرد رامنځته کولی شي. 15% هم کېدی شي میګرین وي چې د دوامدار کېدو په صورت کې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وشي.
وګورو دونکو، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، په ماشومانو کې د سردرد د مختلفو لاملونو په خاطر رامنځته کېدای شي. سټرس، اضطراب، خفګان، بې خوابي، لوړ غږ او یا هم ځینې ځانګړي خوراکي توکي د سردرد لاملونه بلل کېږي. شدید فزیکي فعالیتونه په لمر کې د زیاتې مودې لپاره پاتې کېدل هم د سردرد د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. ځینې ماشومان د لوږې له امله هم له سردرد سره مخامخ کېدلی شي. د هغوی لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې د ناشتې، غرمې ډوډۍ او د ماښام د ډوډۍ ترمنځ ځینې میوې او یا نور خوراکي توکي استعمال کړي. د سهار له ناشتې څخه پرهیز او د چایو یا کیفین زیات استعمال هم د سر درد رامنځته سبب کیږي. په ځینو کې میاشتني عادتونه چې د هورمونونو په کچه کې بدلون راولي، ځینې نورې ناروغۍ لکه سینوزیت، د غوږونو عفونت او د ستوني عفونت، ځینې خوراکي توکي لکه زوړ پنیر، غوښې، سوسیس، چاکلیټ او مستې هم سر درد رامنځته کولی شي.
Thank you.
کم خوابی هم د سردرد له اصلي عواملو څخه بللې کېږي. له حد نه زیات خوب هم سردرد رامنځته کوي. اکثره خلک چې د هفتې په اخیره کې له سردرد سره مخامخېږي، وجه همدغه له حد نه زیات خوب دی. له بده مرغه په دریو کې یوه برخه ماشومان له زیات وزن او غټوالي سره مخامخ دي. اکثره مواردو کې د سردرد کولی شي د زیات وزن له امله هم رامنځته شي. په عمومي توګه د ماشومانو د سر دردونه په دریو ډولونو باندې ویشلی شو: ټینشني سردرد، میګرین او خوشحي سردرد. ټینشني سردرد هم سردرد ته ویل کیږي چې پکې ناروغ سر په یو اړخ او یا هم دواړو اړخونو کې د یو دروند درد احساس ولري، یعنی درد یې تیرونه وي او د بریخ احساس نه وکړي. درد یې په داسې ډول وي ګواکې سر یې په یو ټوکر سره ټینګ تړلی شوی وي. له دې امله په ټینشني سردرد کې ناروغ په سر کې د فشار او دبو احساس لري. دغه ډول سردرد اکثر د سټرس، اضطراب یا ویره او خفګان له امله رامنځته کیږي. دغه ډول د سردردونه اکثره په ښوونځي کې یا اسکولونو کې او یا هم په کور کې د شخړو په مهال ماشوم ته رامنځته کیږي، چې د ماشوم په آرامولو او لوبو سره لري کېدی شي.
عزتمن اوریدونکو، میګرین دغه ډول سردرد معمولا جنیټیکل دی. اکثره له 15 کلنۍ څخه بیا تر 8 کلنۍ پورې په ماشومانو کې تر سترګو کېدلی شي. د میګرین درد یو اړخیز او ضربان لرونکی دی. په میګرین باندې مبتلا ماشومان بدخوی کوي، رنګ یې په ځای نه وي او تل د ستړیا احساس لري. سر په لږ ګرځېدا، د نظر کمزورتیا، اشتها نه لرل، د الټیا او د خوا ګرځې احساس، نس ناسته او تبه په ماشومانو کې د میګرین د سردرد له نښو څخه بلل کیږي. خو په میګرین باندې اخته ماشومان ټولې نښې په یو ځای کې نه لري. ممکنه ده یوازې له څو یادو نښو سره مخامخ شي.
خوشحي سردرد هم اکثر لس کلنا په کم عمر ماشومانو کې رامنځته کیږي. دغه ډول سردرد اکثر لسو هفتو نه تر 100 میاشتو پورې په پړاویزه توګه رامنځته کیږي. د سردرد پړاوونه هر یو کال کې یو ځلې او یا هم په 2 کلونو کې یو ځلې د 100 هفتو او یا 100 میاشتو لپاره رامنځته کیږي. په دغه ډول سردرد کې د سترګو پټي زوړند کیږي او پټي پړسیږي. د پوز بهیدل یا بندیدل او د تندی پارسوب د دې ډول د سردرد له نورو نښو نښانو څخه بلل کیږي.
خواږه اوریدونکو، د سردرد په ماشومانو کې له 1.5 دقیقو څخه نیولی بیا تر 3-4 ساعتونو پورې دوام موندلی شي. خو په معمول طور باندې په ماشومانو کې د سردرد مدت 4 ساعته ده. ځینې ماشومانو کې هم سردرد له 10 دقیقو نه زیات دوام نه کوي. ځینې وختونه سردرد د بدن د غړو له سړېدا، خواګرځې، نس ناستې، زیاتې بولې، قوزیت، رېږېدل، خولې بهېدل، د لاسونو او پښو کې د بې حسه کېدل احساس، د رڼا غږ په وړاندې له حساسیت، سر په لږ ګرځېدا او د حافظې له کمزورتیا سره عمل وي. د سردرد د ډول د تشخیص په هدف ډاکټر له ماشوم څخه ځینې پوښتنې کوي. دا چې درد یې په څه ډول دی، دا چې آیا غزار شوی نه که نه بوي، یا دا چې خوبولی وي، اشتها لري او که نه لري، او ورته نورې پوښتنې. له هغه نه وروسته ډاکټر د نورو ناروغیو د امله د سر د رامنځته کېدا چانس څېړي. همدارزه د نیورولوژیکي ازموینو لپاره له ماشوم څخه د وینې او د تشو متیازو نمونې اخیستل کیږي. سیټي سکین، ایم آر آی او له ټیکونو څخه اکسرې اخیستل کیږي. همدارنګه سترګې او سپاینل ټیپ معاینه کیږي تر څو د مزغو او د ناروغیو احتمال وڅېړل شي. سرطان د مزغو ابسیس په سر باندې ضربه ورته نورې جدي ناروغي هم د سر درد سبب ګرځېدلی شي.
د سر درد علاج هم د اپریشن او هم د درملو په ذریعه سره کیدونکی دی. که درملي کارنده واقع نه شي نو ډاکټر د اپریشن وړاندیز کوي. که ټومر انوریسم او یا هم اروکی ستونزې د سر درد لامل شي د مزغو متخصص جراح کولی شي د انجیوپلاسټي له لارې د ناروغ د سر درد علاج وکړي. د سر درد څخه د مخنیوي په هدف سره د سټرس پیژندنه ډیره ضروری ده، ځکه چې ماشومان سټرس نه پیژني. بې خوابي، بې اشتهایی، بدخوبي او له ماشومانو سره لوبې نه کول د سټرس له نښو نښانو څخه بللې کیږي. د سټرس د لرې کولو تر ټولو غوره لاره له نورو ماشومانو سره لوبې او د داسې فعالیتونو ترسره کول دي چې ماشومان ورڅخه خوند اخیستلی شي. خو سره له دې باید له حد نه زیات فعالیت څخه هم ډډه وشي. هیڅکله ماشوم ته د سر درد د علاج په خاطر د اسپرین ګولۍ مه ورکوئ، مګر دا چې ډاکټر په نسخه کې لیکلی وي. په میګرین مبتلا ماشومان د بریالیتوب د ترلاسه کولو لپاره په ځان دبو راولي، خو د هغوی د ناکامیو او پس پاتې کېدو په هکله خبرې اترې کولی شي د ماشوم ویره له منځه یوسي. کله چې ماشوم ته زیات تکلیف ورپه غاړه شي نو هغه په وړو وړو برخو ووهي شي او د زیات لست ټینګار مه کوئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د سلامتیا مجلې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
پوه بنسټه اقتصاد.
د تیران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوس زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې په ایران کې د پوه بنسټ اقتصاد په اکله یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خو دوستانو، حاضر دما سرچینې د صنعتي اقتصادونو بیخ بنه نه پیژندل کیږي او فکری پانګې د هغوی ځایناستی شوې دي. په همدې دلیل هغه موسسې او مرکزونه چې د پوهې پر بنسټ فعالیتونه کوي او په بنسټه شرکتونه نومول کیږي، په یوه هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره ضروري عامل ګڼل کیږي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د پوه بنسټ اقتصاد په پروګرام کې چې هر اونۍ خپرېږي، لا پوه بنسټ اقتصاد پوه بنسټ شرکتونو او موسسو د اقتصادي ودې او د پوه بنسټ اقتصاد د اړیکو په هکله له تاسو سره خبرې کوو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې په ایران کې د څو پوه بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره آشنا شو. په نننی پروګرام کې به د ایران له دوو پوه بنسټ شرکتونه، شرکت کانی پلاسټ شیلر او شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فناوران سیراف درته معرفي کوو. د کانی پلاسټ شیلر شرکت د ټایرونو او د پلاستیک صنایعو د پرزو د جوړولو او د طراحۍ په ټکنالوژۍ کې د ایران یو مخکښ شرکت ګڼل کیږي. د دغه شرکت مؤسسانو په 1383 هجری لمریز یعنی په 2004 میلادي کال کې خپل فعالیت د پلاستیک د صنعت په زمینه کې په کینګ سیلندر تجارتي نوم سره پیل کړی او په پرله پسې کلونو کې د ودې د دوام په ترڅ کې په نهایت کې په 1393 هجری لمریز کال یعنی په 2014 میلادي کال کې د اصفهان په ستر صنعتي خارګي کې د خپل کارخانه په جوړولو او پراخولو سره د کانی پلاست شیلر شرکت په نوم سره خپل فعالیتونه منظم کړل. دغه شرکت وتوانېده په 2014 میلادي کال یعنی په 1496 هجری لمریز د تولید د یو پو بنسټ شرکت په توګه په دې زمینه کې د خپل فعالیت اجازه ترلاسه کړې. دغه شرکت په تیر سره شویو پانګونې سره د موډرنو ماشینونو په کارولو سره او د تجربه لرونکو پرسونلو په جذبولو سره توانېدلی په لوړ کیفیت سره د محصولاتو د جوړولو په برخه، د محصول په تنوع او د تولید د شمیر په برخه کې د ایران د پلاستیکي شیانو د ماشینونو د جوړولو صنعت ته نوي معیارونه وړاندې کړي او د اروپا له معتبرو محصولاتو سره سیالۍ د خپلو تولید شویو شیانو مهمه برخه وګرځوي. کانی پلاست شیلر شرکت په ایران کې د ډیزاین لرونکو تاو را تاو یعنی مار پیچ پیچونو لومړنی او یوازنی تولیدونکی دی.
وګوردونکو حاضر دمه دغه شرکت د ډاون لول سیلندرونو او په 4 میټر او وګدوالی او په 3.5 ملي میټر داخلي کوتر سره د یو هیټ تورتاو پیچونو د جوړولو توان لري او د دې جوګه ده چې په لار ډیرو وګدوالو سره د څو پرزو د جوړولو امکان هم برابر کړي. د ایران دغه شرکت د بای میټل سیلندرونو د لومړي جوړونکي او د ثبتونکي په توګه په تخصصي توګه او په لوړ کیفیت سره د مصرفونکو د ډول ډول سپارښتنو او آرډرونو لپاره د دغه محصول د طرحې او د تولیدولو امکان لري. د شیلر شرکت ستراتیژي د کیفیت د کنټرول د بهیر په پالولو سره په لوړ کیفیت سره د محصولاتو په تولیدولو او دغه راز په معلوم انالیس سره د پولادو د لومړیو محصولاتو څخه استفاده او د خپلو ټولو جوړو محصولاتو لپاره د پیژندپاڼې لرل دي. د ایران دغه شرکت د دغو تولیداتو بهیر د سختۍ، د سنجولو، د ستونزې د ختمولو او د اړخونو د کنټرول د عملیاتو په څو پړاوونو کې ترسره کړی دی او تر کنټرول شوي ځنګړنو لاندې د اړتیا وړ حرارتي عملیات اجرا کوي. د ترسره شوي فعالیتونو بهیر سبب شوی دی چې مکانیکي استحکام او مقاومت او په نهایت کې د تولید شوي محصولاتو د ګټ عمر په ډیر ښه ډول او سویه وي.
د ایران کانی پلاست شیلر شرکت خپلو کاګانو ته ډول ډول خدمات وړاندې کوي. د بای میټل د ډول ډول سیلندرونو تخصصي طراحي او جوړول د 50 میټرو په ژوروالی او په 300 ملي میټر داخلي قطر سره د سوریو د ترسره کول، بورینګ په 15 میټر اوږدوالی او 200 ملي میټر قطر سره په داخلی تراشی سره د کرخو کاغل په دغو خدماتو کې شامل دي. د ډول ډول سلندرونو او تر 4 میټرو پورې د تاو را تاو پیچونو طراحي او جوړول په یو هیر ډول او 8 میټر یو هیر تاو را تاو پیچونه او دوه قطع سلندرونه د ټایرونو او د سیلیکون د محصولاتو لپاره تخصصي طراحي هم د دغه شرکت نور خدمات ګڼل کیږي. د ایران کانی پلاست شیلر شرکت د خپلو ټولو محصولاتو لپاره 15 کاله ضمانت یعنی ګارانټي او د ګاهک د نارضایت په بڼه د خپلو جوړو شیانو د بیرته اخیستلو ضمانت هم ورکوي. د ایران دغه په بنسټ او نوښت رامنځته کوونکي شرکت د بای میټر تاوره تاو پیچونو او د سلینډر په حوزه کې د څلورو ملي پیټنټونو یعنی د اختراع د ثبتولو د حق په ثبتولو سره ځان د کیفیت د کنټرولولو د ټولو معیارونو رعایتولو ته ژمن ګڼي.
ډیرو خوږو او دوستانو، د ایران په نیم مهندسي صنعت او دریای په نوران سیراب شرکت د هیواد یو بل په بنسټه شرکت دی چې توانېدلې دی په 1496 هجري لمریز کال یعنی 2010 میلادي کال کې د تولید د یوه په بنسټه شرکت په توګه په دې زمینه کې د فعالیت لایسنس ترلاسه کړي. په دوام کې دغه شرکت معرفي کوو او د هغه خدماتو ته کتنه هم کوو. سیراب له الومینیم او پولادو سپکې کشتۍ او دوی ته اړوند تجهیزات طرحي او جوړوي. دغه شرکت د سمندري تجهیزاتو د جوړولو ورکشاپونه یعنی مرکزونه او د کشتۍ د جوړولو سنبله ودانه لري او دغه راز په ایران کې د سمندري تجهیزاتو لومړنی تولیدونکی برانډ دی. د سیراب شرکت ټول محصولات او خدمات په نړیوالو معیارونو او تاییدیو سره وړاندې کیږي. د ایران سیراب شرکت د تحقیق او د پراختیا په لوړتوان باندې تاکید سره د ګاهکانو لخوا له اعلان شوي او د پیژندنې له اړتیاو څخه ورخوا د کیفیت د ښه کولو د تولید په زیاتې چټکوالي او دغه راز د سیالۍ وړ د قیمتونو د وړاندې کولو په کړچار سره د محصولاتو په چوکاټ کې تر ټولو ښې حل لارې خپلو ګاهکانو او مشتریانو ته وړاندې کوي.
په همدې لړ کې د محصولاتو د کیفیت د ډیر تضمین لپاره TQM ته لاسرسی د سیراب شرکت د تر ټولو اصلي هدف برخه ده. د دغو عواملو ټولګه سبب شوې ده چې دغه برانډ تل په کاګانو او مشتریانو کې د پام وړ ځای ولري. د ایران د سیراب شرکت تر ټولو مهم سافټویر یعنی نرم اوزاري توان پوهه او پراخه تجربه ده او د سخت اوزارو یعنی د هارډویر په زمینه کې خپل پرزې او د شیانو د جوړولو لومړی مواد له تر ټولو ښو او معتبرو تامینونکو شرکتونو څخه تامینوي. د سیراب شرکت ځانګړی تفکر سبب شوی چې په هرو شرایطو کې د ایران په داخل کې د سمندري صنایعو بیرغوال ووسی او په عین حال کې په نړیوالو برانډونو او شرکتونو کې بریالی نړیوال ګډون ولري. د ایران د ټاټوبي د تاریخ له ویار څخه د ډک میراث وده او د پایدار پراختیا د تحقق لپاره د ایران ځوان او استعداد لرونکو ځواکونو ته د دغه تفکر او پوهې انتقالولو د سیراب شرکت همیشنی هدف دی. د ایران د سیراب شرکت لرلید دا دی چې په خپلې پوهې او تجربې باندې تکیه کولو سره او د تحقیقاتو او پراختیا له توان څخه په ګټه پورته کولو او په تولید کې په انعطاف او نرمښت ښودلو سره د ایران د کښتیو د جوړولو مامور شي او د ایران نوم په نړۍ کې د سپکو کښتیو د تولیدونکو د سبک په خاوندان او په خاوند او د یوه مطرح ایواد په توګه معرفي کړي. حاضر دمه د ایران د سیراب شرکت ماموریت په کامل ډول په سفارش یعنی آرډر سره او د کاګانو له ضرورت سره سم په لوړ کیفیت د سپکو کښتیو طرحی او جوړولو دي او په دې زمینه کې خپلو کاګانو ته کارنده مشورې هم ورکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د سیراب شرکت محصولات په دوو برخو یعنی کښتۍ او تجهیزاتو ویشل کیږي. په کښتیو کې د کب نیونې خدمات، نور کارونه، امبولانسونه، د ژغورنې او د مرستې چارې، د لمر سترګې له انرژۍ څخه کارکوونکي کښتۍ، د خځلو راټولونکي کښتۍ او د اور وژونکو کښتیو جوړول شامل دي. د ایران د سیراب شرکت په تجهیزاتو کې د کښتیو امنیتوب یعنی سیپیټي رڼا او تجهیزات، هدایت، پردی امنیتوب، د انرژۍ سرچینې او د برېښنا تابلو هم شامل دي. د ایران د سیراب سمندري اکیډمۍ د هغه تفکر نتیجه ده چې د ایران د سمندري صنایعو د حوزې د انساني ځواک د ښه کېدا لپاره د سیراب ټولګي لخوا جوړه کړی شوې ده. د ایران سیراب شرکت د کښتۍ د جوړولو او د کښتۍ د ترتک په صنعت کې د علمي او د کاربردي تجربې او د ډول ډول کښتیو د مرمتولو او د معیاري سمندري تجهیزاتو د تولیدولو د تجربې په لرلو سره کلونه کلونه کېږي چې د سمندر په حوزې کې د متخصصو ځواکونو روزل پر غاړه لري. له دې کبله د ایران سیراب شرکت په خپلو تیرو 22 کلونو کې تجربو باندې تاکید سره د سیراب سمندري اکیډمۍ د ایران او د منځني ختیځ د تر ټولو سترې سمندري اکیډمۍ په توګه په نوي علمي او هدفمند کارچا سره جوړه او معرفي کړې ده. د سیراب د سمندري اکیډمۍ لخوا د سمندري صنعت د ضرورتونو او له مډرن پوهې په ګټه اخیستلو سره د انساني سرچینو تربیت او روزل او د سیراب د سمندري اکیډمۍ لخوا د سمندري صنعت ضرورتونه کولی شي د ایران د سمندري صنعت د اړتیا وړ متخصصو ځواکونو په روزلو کې د ستر بدلون د رامنځته کېدا زمینه جوړوونکي واوسي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د پو بنسټ اقتصاد تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
تل بریالي او خوشحاله اوسئ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیز تمه اوریدونکو، هیله ده چې دغه خبرونه ستاسو د خوخی ورد گرزی دلیوی پاسوری دار کانسلش پیس هم در سر نورکه نور متر سهرانه اخبروانی پوری پانی اومن خود اسپارو اللهم مل او مل کره.